السلام علیکم له غرمې نه مخکې 10 بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونې اوریدو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي طالبانو په وروستیو غیر رسمي خبرو کې د ښځو پر وړاندې خپل دریځ کافي نرم کړی دی. په خوست کې یو شمېر هغه کسان چې پخوا نشیان و د یاد ولایت د معتادینو په روغتون کې درمل نه شوي ده وایي چې بیکاري او اوزګارتوب بیا نشو ته مجبوره کړي دي. نور مهم مسایلو په اړه هم رپورټونه لرو، خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د دفاع وزارت چارواکي وایي په بدخشان ولایت کې د هغو دوه غرنۍ سیمو د بیرته نیولو نیولې چې د دوی په وینا د وسلوال لخوا د نیول سوي یمګام ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک موقعیت لري. په بغلان کې تیره ورځ ناوخته د موین چاودنې له امله څلور ملکیان وژل سوي دي. او په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند شاید د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راسي. اوس هم بشپړ خبرونه. د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان ولایت کې د هغو دوو غرنۍ سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا د وسلوالو لخوا د نیول سوي یمګام ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. د دفاع وزارت اپریشن رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمو نیول به د یمګام ولسوالۍ په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د وای د جرم ولسوالۍ لور ته چې زموږ ځواکونه پراغ راغک او د خستک په خوله کې و او موږ پرمختګ کړی او زموږ ځواکونه دوه ستراتیژیک لوړې څوکې ونیولې چې د خستک ټولې سیمې تر سر لاندې دي. وسلوال مخالفینو د شنبې په ورځ یمګام ولسوالۍ ونیول، خو افغان ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د وسلوالو د تصفیه په مقصد په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي. په بغلان ولایت کې تیره ورځ ناوخته د مین ایوې چاودنې لښته لږ څلور ملکیان وژل دي. د بغلان د بورکې ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي راډیو ته وویل مین د ملکیانو پر یو موټر چې د دوی د موټر تر شا روان وچاودېده. نوموړي ویلي په بورکې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه هم سوې ده. د دولت وسلوال مخالفینو په بغلان کې د وروستۍ چاودنې په اړه څه نه دي ویلي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال وایي چې د دفاع وزارت د کاندید اسنادو د څېړنې بهیر بشپړ شوی دی. محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل راتلونکي اونۍ به پریکړه وسی چې د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم استانکزی به څه وخت د ولسمشر یا د ولسمشر د یو مرستیال لخوا ولسي جرګې ته معرفي کیږي. ښاغلی استانکزی اوس مهال د ملي دفاع د سرپرست وزیر په توګه کار کوي او وروسته له دې چې خپل کاري پلانونه به په ولسي جرګې کې تشریح کړي نو د اعتماد رایو صندوق به ورته کښېښول سي. استانکزی چې مخکې د سولې د علي شورا د دارالنشاد رئیس دنده درلوده، شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ولسمشر اشرف غني لخوا د دفاع وزیر په توګه ونومول سو. ولسمشر اشرف غني د جنوبي اسیا د سیمهیزو همکاریو د سازمان لیاسارک له غړو غوښتل دي چې د تاریخي اثارو د ساتنې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر د سارک له هغه پلاوي چې سره چې د سارک د کلتوري پلازمینې په توګه د بامیان ولایت معرفي په غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان سفر کړی و، په کتنه کې ویل د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د قانونو د استخراج پر مهال تاریخي آثار موندل کیږي چې د په وینا ساتنه او مدیریت یې خورا زیات احتیاط غواړي. بامیان ولایت د جمعې په ورځ د جنوبي اسیا د سیمهیزو همکاریو د سازمان د فرهنګي پلازمینې په توګه ونومول سو. ټاکل سوی چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیتي موافقې لاسلیک کړي. د اجرا رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ دا پلاوی تیر ماښام له کابل تاجکستان ته ولاړ. د اجرا ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی باید د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو پر پراختیا هڅه وکړي.
حکومت افغانستان تقاضا او توقع کړي سفردار
دی وای لدې سفر څخه د افغان حکومت تم افغانستان ته د مقابل لوري د مرستو جلب او د برښنا ترانزیت سوداګري او همدارز د ګازو او تیلو د صدور په برخو کې د موافقو لاسلیک دی. د شغلی فیصل پوینا اجرا رئیس به د شنبې ته د سفر پر مهال د تروریزم او د مخدر موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې پر لارو چارو هم د تاجکستان له چارواکو سره خبرې وکړي. عبدالله د تاجکستان د ولسمشر امام علی رحمان په بلنه هغه هیواد ته سفر کړی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په ډېر ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ لس پله، یو یورو 60 افغانۍ 60 پله، یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 50 پله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 90 پله او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ. بیا هم اشاره لست په ترکیه کې د پارلمان انتخاباتو لومړنی نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند شای د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راسي. په داسې حال کې چې نیمایي رای شمیرل سوي د اردوغان عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د 40.8 رای په ګټلو سره له ټولو ګوندونو مخکې دی، چې له دې سره به د پارلمان د 550 څوکۍ له ډلې 258 څوکۍ وګټي. په داسې حال کې چې په یوازې ځان د حکومت د جوړولو لپاره 244 څوکۍ ته اړتیا لري. د عدالت او پرمختګ ګوند چې له 2002 کال راهیسې په یوازې ځان حکومت جوړ کړی، دا د ځان لپاره یوه ماتې ګڼي، ځکه هیله من و چې د جون د 10 په انتخابات کې به د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتولو په مقصد په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د خلکو پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. د ترکیې سی این این د انتخاباتو د کمیسیون په حواله خبر ورکوي چې د پرونیو انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د کردانو لوی ګوند ایچ جی پي په سلو کې 14 رای ترلاسه کړي، چې په نتیجه کې به د پارلمان نږدې 80 څوکۍ ترلاسه کړي. د امریکا او جرمني مشرانو پرون په روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګیلا میرکل موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پر مسکو لګول سوي بندیزونه باید دوام وکړي. میرمن میرکل د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیه په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله د اوس لپاره باید له جی او ډلې څخه چې د ارزښتونو ټولنه وبلل وتلې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه اوه غړي به په دې دوه ورځني سرمشریزه کې د اوکراین په اړه ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن میرکل وویل دا تمه لري چې د جی او مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د او جی په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبر اعلان تول د اروپای ټولنې اته ویش غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام لکبل پر راضی په دې برخه کې یو موټی ایفادې سي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې اوه جی کې جرمني، بریتانیا، فرانسا، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمي مکول وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وویستل سوه. او د اوکراین د ساحلي ګارد یوه کوچنۍ کښتۍ د ختیځ ښار ماریپول سواحلو ته نږدې په یو مین برابره سوې او چاودنه پکې سوې، چې په نتیجه کې یو سرحدي ګارد وژل سوی او 15 نور ټپیان دي. د اوکراین د دولتي سرحدي ګارد اداره وایي چې له چاودنې وروسته د کښتۍ د کپتان پرته ورکه ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د ساحلي ګارد شپږ افسران له ټپي کېدو سره سم روغتون ته لېږدول سوي، چې وروسته بیا یو تن د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سولې عالی شورا د افغانستان د خزو د وضعیت په اړه د طالبانو په وروستیو خبرو اترو کې د نرم دریځ خبره کوي او وایي چې د دې تحول یا بدلون هرکلی کوي.
در قطر طالبا یک موضوع ملایمتر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن
دا ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په ولسو ولایتونو کې ټاکل شوي نوي والیان د خلکو له انتقادونو سره مخ شوي دي. د کابل چاپ مطبوعات ته په همدې خپرونه کې کتنه کوو او دا هم اوري چې افغان چارواکي وایي که په کابل کې د ژورو څاګانو د خپل سرو کیندونو مخه ونیول شي، کابل ښایي په 50 کلونو کې د څښاک اوبه هم په کافي اندازه ونه لري. د نور رپورټونو سربېره دا هم اوري چې په پکتیا کې خلک د غیر نارمل ماشومانو زیږون سخت اندېښمن کړي دي.
موږ داسې ماشومان ولیدل چې اوسه پورې په طبابت کې همدغسې سو شکل راغلی نه دی، همدغسې سو شکل ماشوم نوم نه دی ورته پیدا سوی.
د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه او د ګوړې اچار ونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د غیر رسمي خبرو لړۍ روانه ده، د سولې علي شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د وروستي نرم دریځ هرکلی کوي. د سولې علي شورا په دوبۍ او اوسلو کې له یو شمېر سیاستوالو او فعالانو سره د طالبانو د وروستیو خبرو د ستاینې تر څنګ وایي چې دا غونډې د اعتماد جوړونې په برخه کې مثبت رول لوبولی شي. د موضوع تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د سولې عالی شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون ستاینه کوي. د طالبانو استازو تیره اونۍ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنو له یو شمېر ښځینه فعالانو سره او پرون او وړمه ورځ په دوبۍ کې له ځینو نورو افغان سیاستوالو سره وکتل. د اوسلو په غونډه کې د ولسي جرګې غړو شکرې بارکزی او فوزیه کوفي، د سولې د عالي شورا غړو هوا علام نورستاني او صدیقې بلخي او څو نورو مېرمنو ګډون کړی و. د سولې د عالي شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د اوسلو غونډې ته اشاره وکړه او وی ویل طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپل نوی دریځ د قطر له غونډې وروسته بدل کړ.
در قطر طالبا یک موضوع ملایم‌تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن زنها حق تعلیم هم دارن، دخترها یعنی زنها حق کار دارن، که این نزدیکی با موازه شورای عالی صلح هست.
د قطر د غونډې یوې ګډونوالې د ولسي جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینوارې څه وخت مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو له قوله د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون خبر ورکړ. د طالبانو استازو پرون او وړمه ورځ په دوبۍ کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره هم وکتل. ښاغلی قاسمیار وویل د دوبۍ په غونډه کې د کوټې د شورا دوه غړو له افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې.
از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دبی رفتن، دو روز با هم شیشتن و جانب طالبا هم گفتند که از اونا اختلاف داشتند به این، شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اختلاف شده بودند که از اون شخصیت های سل شناخته شده نبود.
ښاغلی قاسمیار دا خبرې د اعتماد جوړونې لپاره مهمې وبللې. د دې غونډې د ګډونوالو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غنی تره قیوم کوچی چې د قطر په غونډه کې هم له مهمو مرکچیانو څخه و او افغان سیاستوالو سید اسحاق ګیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال او نورو د طالبانو له استازو سره په دوبۍ کې خبرې کړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حکومت یې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې، خو نتیجه یې ور نکړه. د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د سولې د هڅو نتیجه هم تر اوسه نه ده څرګنده، خو د وروستیو خبرو اترو له جریانه د پخوا په پرتله زیات جزئیات راوځي.
د احمد تکل په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې علي شورا د طالبانو سره په وروستیو غیر رسمي خبرو اترو کې د ښځو پر وړاندې د دې ډلې د دریس د نرموالي هرکلی کړی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په ولسو ولایتونو کې ټاکل شوي نوي والیان د خلکو له انتخابونو سره مخ دي. د دې جرګې دوهم مرسیال نذیر احمد احمدزی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د نوي والیانو په ټاکنه کې دي له پوره دقت کار واخلي. په ورته وخت کې حکومتي چارواکي وایي چې د والیانو په ټاکنه کې به د هغوی صداقت، تجربې او بیکګراوند ته ځانګړی پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې حکومت تر اوسه ولسو ولایتونو ته نوي والیان ټاکلي، خو د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي چې زیات خلک د نوي والیانو له کارونو ناخوښ دي. د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي نوي والیان مسلکي او تجربه کار خلک نه دي او د هغوی ټاکنه تر ډیره د ضوابطو پر ځای د روابطو په اساس شوې ده. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د نوي والیانو د مقررۍ په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او هغه څوک د والی په صفت معرفي کړي چې د خلکو رښتینی خدمتګار وي.
بدبختانه دغه کوم مقررۍ تر اوسه پورې سوي، په دې باندې ولسونو ډېر زیات انتقاد ده. نو موږ هیله توقوم دا چې د راتلونکي پاتې والیانو کې باید دوی یو فکر وکړي او هغه اشخاص معرفي کړي چې هغه واقعا هغه قومونو سره یا هغه ولایت سره باید د ښه نږدې روابط ولري او وکولی شي چې د ولسونو زړونه لاسته راوړي. په دې مواردو کې د ولسي جرګې په نمایندګۍ زه ویلی شم چې د والیانو په مورد کې زموږ له دولت نه کومه خوشحالي هغه نه لرو، ځکه په دې مورد کې د ولسونو انتقادات ډېر زیات.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې وړاندې د جمهوري ریاست لخوا د 5 ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل سول. محمد عارف سروري د پنشیر د والی، میرمن معصومه مرادی د دایکنډي د والی، محمد هاشم زاری د سمنګان د والی او سید محمد خالد د کاپیسا د والی په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې د نورو والیانو د ټاکنو بهیر هم روان دی او ډاډ ورکړل چې ډېر ژر به یو شمېر نورو ولایتونو ته هم والیان معرفي شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د جمهوري ریاست لخوا اتو والیان ټاکل شوي وو، خو ویل کېږي چې اجرایه ریاست له دې ډلې له ځینو والیانو د بېلګې په توګه د بامیان د والی له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی. د ملي وحدت د حکومت مشرانو له دې مخکې ژمنه کړې وه چې د نوي والیانو په ټاکلو کې به د لیاقت او وړتیا اصول په پام کې ونیسي. په عین حال کې د ملي شورا یو شمېر غړي او ځینې کارپوهان وایي چې د حکومت مشران په ځینو مسایلو کې سره مخالفت لري چې د کارونو د پڅوالي سبب کیږي، خو حکومتي چارواکو د مشرانو ترمنځ د مخالفتونو د موجودیت پر ردولو سره وایي چې د والیانو په ټاکلو باندې کار روان دی او هڅه کیږي چې لایق کسان دغو څوکۍ ته انتخاب سي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي والی حکومت لپاره لکه مخکې چې مهم ویلي دی، تر ټولو لومړنی معیار، تر ټولو اولنی معیار هغه د اشخاصو پوهه، د اشخاصو تعلیم او زده کړې، د هغوی رښتینولي او پاکي او صداقت افغانستان لپاره، او د هغوی تیر یا د هغوی ښه ګذشته ده. د همدغه معیارونو پر اساس باندې والیان تعین شوي دي، نه یوازې والیان، ټولې مقررې د همدغه معیارونو پر اساس باندې کېږي.
په عین حال کې ځینې کارپوهان په لوړ پوړي چوکیو کې د کسانو ګمارل د حکومت په وړاندې ننګونه بولي او وایي چې مهمو پوستونو ته باید خلک د لیاقت او تجربې له مخې وټاکل سي. د کارپوهان ټینګار کوي چې په ډېرو ولایتونو کې ستونزې موجودې دي او حکومت باید هڅه وکړي چې تکړه کسان د والیانو په توګه انتخاب کړي څو په سیمه ییزه کچه د ډېرو ستونزو مخه ونیول سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول واورئ. د غراس په منځنۍ څپه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د کابل چاپ مطبوعاتو د طالبانو د فعالیتونو او له طالبانو سره د خبرو اترو او د غرض د افغانستان د نورو مهمو تحولاتو په اړه باندې ځینې مقالې او مطالب خپاره کړي دي. اسدالله لودین د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له طالبانو سره د افغان چارواکو وروستیو غیر رسمي ناستو او د ملکی کسانو د مرجوب له موضوع ته ځانګړي کړي دي. اصلاحات رسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې طالبان په نظامی حوزه کې جګړه کوي او په سیاسي برخه کې خپله ډیپلوماسي مختبیایي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو اوس درک کړي چې د جګړې له لارې هدف ته نشي رسیدلی او په سیاسي غونډو کې یې ګډون زیات کړی دی. ورسپانې په دې مطلب کې د طالبانو او د ملي شورا او یو شمېر ګوندونو غړو د دوبۍ خبرو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبان به ډیر ژر بیا له افغان چارواکو سره د سولې خبرو ته کینی. د مطلب لیکوال ویلي طالبانو په داسې حال کې سیاسي غونډو ته مخه کړې چې د داعش حضور د دوی د مشروعیت د پای ته رسولو لپاره یو ګواښ دی. چراغ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د دولت له څو غړو سره د طالبانو خبرې په دوبۍ کې دوام کوي. په مطلب کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي د دوبۍ دوه ورځنۍ خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره وي. په مطلب کې راغلي چې د دوبۍ د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې خپلو دې ډول ناستو ته به دوام ورکوي تر څو د سولې رسمي خبرو ته زمینه برابره شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د ملکیانو د وژنې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې هر شپه 25 کسان وژل کېدل. په مطلب کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي د 2006 او 2008 کلونو ترمنځ هر شپه د امریکا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له 10 تر 15 او حتی کله ناکله تر 15 پورې ملکیان وژل. په مطلب کې د هلمند یو پیښه د بیلګې په توګه یاد شوې چې هلته د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو هدف د طالبانو یو قماندان وو، خو په سیمه کې ملکیان وژل شول. او په پای کې ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په خوست کې د امریکایي ځواکونو د وروستۍ هوایي حملې څېړنه وشي. په مطلب کې د مشرانو جرګې د غړو خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي په دې حمله کې چې د جنازې پر مراسمو شوې 15 ملکیان وژل شوي دي. ورځپاڼې ویلي چې حمله د بی پیلوټه الوتکې د غلط راپور له امله پر ملکیانو شوې ده.
پاسې زمونږ له ازادي راډیو اورای. افغان چارواکي وایي که په کابل ښار کې د ژورو څاګانو د خپل سرو کیندنو مخه ونیول شي، کابل به په 15 کاله وروسته د اوبو له کمښت سره مخ وي. دغه څرګندونې د اصلاحاتو ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود او یو شمېر نورو چارواکو د مځکې لاندې اوبو په ملي کانفرنس کې چې پرون په کابل کې پیل شوی او نن هم دوام کوي وکړې. په دې اړه کمال شاه عارف رپورټ لري.
په کابل ښار کې د نفوسو د شمیر زیاتوالي کله یوې خوا د ښار پر چاپیریال ناوړه اغیز کړی، بل ورته داسې اندېښنې دي چې ممکن دغه کسان 15 کاله وروسته د اوبو له کمښت سره مخ سي. افغان چارواکي وایي چې د ځمکې لاندې د اوبو کچه په کابل کې ټیټه سوې او که د خپل سرو ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي، کابل ښاریان به د وخت په تیرېدو د څښاک اوبه هم ونه لري. د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود تر ځمکې لاندې د اوبو ملي کانفرنس پر مهال وویل چې په کابل ښار کې د اوبو سطح 2.5 متره کښته سوې ده.
چاهای بسیار عمیق هر کس مطابق میل خود حفر میکنه.
هر چا په خپله خوښه ژورې څاګانې کیندلې دي. موږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو څخه د غیر معمولي استفاده کیږي. د کابل ښار اکثره کاریزونه وچ شوي دي او اوس مهال تر ځمکې لاندې د اوبو سطح تقریبا له 2 څخه تر 2.5 مترو پورې ښته شوې، او که چیرې څو کاله همداسې ادامه پیدا کړي 15 کاله وروسته به تر ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ شو.
د افغانستان تر ځمکې لاندې اوبو ملي کانفرنس د اوبو او انرژي وزارت او یو شمېر نورو وزارتونو په همکارۍ د 2 ورځو لپاره د 1 شنبه په ورځ جوړ سو. په دې کانفرنس کې پر دې خبرې کیږي چې څنګه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي مخه ونیسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر هم د اوبو د احتمالي کمښت تاییدوي او لامل یې هم د نفوسو زیاتوالی، د ژورو څاګانو کیندل، اقلیمی بدلون او له اوبو څخه ناوړه استفاده بولي. علي احمد عثماني په دې کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د شاتوت او شاه عروس بند په جوړولو سره به په کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه محسوس نسي. نوموړي وویل چې دا وزارت په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
په راتلونکي کال یا د راتلونکي کال 2 میاشتې وروسته به د دغه بند کارونه بشپړه شي. دغه بند هیڅ ستونزه نه لري او یا متره جګوالی لري چې 15 متره جوړ شوی دی.
پلان جبرانی ما تعیین کنیم که هر چه جوتر باید بند تمام بشه.
په کابل کې دا محل شاوخوا 1 میلیونه وګړي اوسېږي او د چاپیریال ساتنې څېړونکي وایي چې حکومت باید د ژورو څاګانو پر ځای کابل ښاریانو ته د نلونو په وسیله د اوبو رسولو پروګرام پیاوړی کړي.
په خوست ولایت کې یو شمېر هغه کسان چې پخوانه شیان وو او د یاد ولایت د معتادینو په روغتون کې درملنه شوې ده وایي چې بیکاری دوی بیا نشو ته مجبوره کړې دي. بل خوا ځایي چارواکي وایي چې تداوي شوو ناروغانو ته به د حرفوي او مسلکي زده کړو زمینې برابرې کړي ترڅو وکولی شي چې په آزاد بازار کې ځان ته کار روزګار پیدا کړي. نجیب الله الوخیل په لخوست رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر هغه په نشو روږدي کسان چې د معتادینو ودان روغتون کې پخوا درملنه شوې وایي وزګارتوب او بیکاری بیرته نشو ته ګرځولي دي. د نادر په نوم یو کس چې د لوګر د څرخ ولسوالۍ اوسېدونکی دی آزادۍ راډیو ته وویل چې په روغتون کې ډېره ښه درملنه شوې وه خو بیکاری بیرته په نشو روږدی کړی دی.
ښه شپخانه د خدای د دوی سره ښه وکړي، موږ سره سخته خدمت کوي، ښې ګډې سره کړی خو لیکن بیکاری داسې دوی چې نه ووته کنه یو نیم کال کې مانه څه کولی که بې مصروفیت وي نو کور کې کښېنه وځه نو د خامخه بده نشه که بېرته ګرفتارېږي. خو بیکاري د ده له خپاره موږ دا وایي کنه وره به دوه کاله خوسې کړو بیا بېرته ګرفتاره کړم بېکار.
د روزي خان په نوم یو ځوان چې د ټل څخه د خوست معتادینو روغتون ته د درملنې لپاره راغلی وایي چې نشو د ده د ژوند هیلې له منځه یوړې.
زه یو متعلم وم، درسونه مې ویلې، بیا سما کله په نشه شروع وکړه، درسونه رانه پاتې سو، اوس په پوهنتون کې وم، پانتون به میل نشید لاس ټول درسونه پات شو اوس دې اسپیټل ته راغلم ډیر رخصو ما کوشش کوم پرې د ما بیا نشونه کوم
د خوځ مخدراتو کو پرزه د ادارې مشر میرناګل تھنیوال وای چی په خوځ کې د ودان په نوم د معتادینو د درملنې روغتون په دې ځای کې د ضرورت تر مخه جوړ شوی او تر اوسه په کې د زرګونو نشایانو درملنه شوې ده تھنیوال د معتادینو د درملنې په پروګرام راډه دی وای چی تر درملنې وروسته ډیرو لګو خلکو بیرته نشو ته مخه کړی ده
وزره شپږ سوه پنځه ویشت تنه د دغې روغتون له خوا نه معتادین تداوي شوي دي جوړ شوي دي ډېر کم کسان به وي چې بیرته یې دوباره احتیاط ته مراجعه کړې ده معتادین چې په اطرافو کې موجود دي باید په دې باندې پوه شي چې بدون له تداوی نه په روغتون کې ناممکنه ده چې دوی جوړ شي بنا پر دې باید مراجعه وکړي
د خوځ د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران د تداوی شوي نشایانو غوښتنو ته په کتو وایي چې بودیجې ته په کتو په پام کې لري چې دا ډول خلکو ته د حرفې او کسبونو د زده کړې ځینې روزنیز پروګرامونه هم جوړ کړي
چون سیستم فعلا د آزاد بازار د اقتصاد سیستم دی نو د مارکیټ د کار کې هر هغه کوم څوک جذبېږي چې ماهر کارګر وي زموږ د دې برنامې په څنګ کې د حرفي زده کړو ځینې پروګرامونه البته د بودیجې د سقف په نظر کې نیولو سره کله ناکله موجود وي
د یادونې وړ ده په خوست کې د مخدراتو کو پرزه د ادارې د ارقامو تر مخې په دې ولایت کې خوښه ډېر زره کسان په نشو او تر دوه نیم لکو پورې کسان د تنباکو په استعمال روږ دیدي
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د سیمه په حالاتو کې اوري چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان یو ځل بیا د امریکا بي پیلوټ الوتکو خپل حمله زیات کړی دي دا چې د دې حمله د زیاتوالي سبب څه دی او په سیمه کې وضعیت اوس څه ډول دی په دې اړه په خبره د ازادي راډیو همکار زبیح الله شفق ریپورت لري چې د چارو کارپوهان په کې پوښتل دي
د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو ځینې کارپوهان پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو وروستیو بریدونو ته په اشاره وایي چې ښایي د ایجنسۍ په ځینو سیمو کې اوس هم وسلوال جنګیالي موجود وي ځکه خو پرې امریکا د بي پیلوټ الوتکو بریدونه ډېر کړي دي دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د امریکا بي پیلوټ الوتکو په روانه میاشت کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر مرکزونو بریدونه ډېر کړي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي د الوتکو د شنبې په ورځ هم په دې سیمه کې د حقاني شبکې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی و چې د ځایي امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه نهه وسلوال پکې وژل شوي وو د امریکا بي پیلوټ الوتکو په داسې حال کې پر شمالي وزیرستان بریدونه تیز کړي چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې له تیر میلادي کال راهیسې د زربیازه په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا دوام لري او ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان نوي سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده د امریکا بي پیلوټ الوتکو پر دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان بریدونه ولې ډېر کړي د دې پوښتنې په ځواب کې وزیرستان میشتې خبریال او د قبایلي چارو څارونکي احسان داور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اوسه پورې چې د اپریشن بربیازه په کم اثرات دي هغه د تخیلو پورې دي او سوال طرف ته اوس چې کم امنیتي ځواکونه دي د پیشقدمي شروع کړې ده دا چې کم بي پیلوټ الوتکو بریدونه کوي دا بریدونه صرف د سوال پورې نه دي دی ولکه دې شي چې د اپریشن د واجنا دلته کوم مشکوک خلق دي یا کوم دوی ته مطلوب خلق دي نو ځکه سوال کې به پایلټ الوتکو بریدونه چې دي دا زیات شوی دي او کې دې شي چې نور هم زیات شي
شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې له افغانستان سره اوږده پوله لري ویل کېږي چې دا یو غرنۍ سیمه ده چې اتیا سلنه برخه یې ځنګلونو نیولې همدا لامل دی چې ترهګر پکې په اسانۍ پټېدی او فعالیتونه ترسره کولی شي که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د شوال پرته یې د شمالي وزیرستان ټولې سیمې د ترهګرو پاکې کړي او ادعا کوي چې اوس یې په دتخیلو کې ځمکني عملیات پیل کړي او شوال ته نږدې شوي خو احسان داوړ بیا وایي چې پاکستاني ځواکونه به د دې سیمې د موقعیت له امله د ترهګرو له سخت مقاومت سره مخ شي
شوال ګڼ ځنګلات لري ډېر مشکل غرونه لري څو پورې چې د ترهګرو یا د پاکستاني طالبانو یا د القاعده یا د افغاني طالبانو خبره ده او قوی او پاکستانی فوجونه هلته ځي نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته به دوی ته د مزاحمت امکان هم شته د سخت مزاحمت
دا یادونه ورته چې له 2004 میلادي کال راهیسې پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا بي پیلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي چې په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقاني شبکې ګڼ شمېر وسلوال او د سرسري وژل شوي او دا لړۍ لا دوام لري
جنگ دیولکس
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې اوري چې په پکتیا کې خلک د غیر نورمال ماشومان او زیګون سخت اندېښمن کړي دي او ډاکټران وایي چې د دې مختلف عوامل دي. په همدې رپورت کې مفصل دا موضوع په مفصل توګه اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د غراز د لوب لمدانه ورزشي پروګرام چې سیف الله ستنګزي برابر کړي او د ګوړې اچار اهم لرو. خو اوس لس نیمې بجې شوې دي. له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان ولایت کې د هغو دوه غرنۍ سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا د وسلوالو لخوا د نیول سوي یمګام ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. په بغلان ولایت کې تېره ورځ ناوخته د مین چاودنې لږ تر لږه څلور ملکیان ووژل. د ولس جرګې دوهم مرستیال وایي چې د دفاع وزارت د کاندید وزیر اسنادو د څېړنې بهیر بشپړ شوی دی. د ولسمشر اشرف غنی د جنوبی آسیا د سیمیزو همکاریو د سازمان یا سارک لغړو هیوادونو غوښتي دي چې د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریک کړي. ټاکل سوی چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیتي موافقه لاسلیک کړي. په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لمړني نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند شای د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې افاده راسي. د امریکا او جرمني مشرانو پرون په روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. د اوکراین د ساحلي ګارډ یو کوچنی کشتۍ د ختیځ ښار ماریپول سواحلو ته نږدې پر یوه مین برابره سوي او چاودنه پکښې سوي چې په نتیجه کې یو سرحدي ګارډ وژل سوی او 15 نور ټپیان دي. او د نیویارک چارواکو د هغو دوه خطرناکو زندانیانو د بیرته نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې زندان څخه تښتېدلي دي.
د خبرونه پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو د لوب له میدان ورسي شي خبرونه او د ګوړې اچار ته ځانګړې شوې ده.
د پکتیا ځینې اوسیدونکو د زیګون پر مال د غیر نورمال ماشومانو پیدا کېدو اندېښمن کړي دي او وایي چې که وزارت دې لور ته د دې ستونزې د اواري توجه ونه کړي ښایي دا ستونزه ورځ تر بلې زیاته او په خلکو کې ناسم تبلیغات د دې ټولنې د محرومې طبقې ښځې له ګڼو اروایي ستونزو سره مخ کړي. د پکتیا ملکي روغتون سرطبیب ډاکټر یاګل پکتین وایي چې په دې وروستیو کې د سوی شکل یا غیر نرمل ماشومانو زیګون زیات شوی دی. د نوموړي په خبره چې په تېرو دوو کلونو کې دغه فیصدي مخ پورته تللې. په 1993 کال کې دوی 22 ثبت شوې پیښې درلودې چې دا شمېر یې د 1992 کال په نسبت چې ولس غیر نرمل ماشومان پیدا شوی ډېره لوړه تللې ده.
تقریبا که موږ 93 کال او 92 کال سره مقایسه کو مخ پر زیاتېدو روان ده، ځکه په 92 کال کې موږ ثبت شوي ولس پیښې لرلې، ولې اوس موږ او تاسې چې تقریبا 22 پیښې موږ تر اوسه پورې ثبت لرو.
نوموړی نه یوازې د غیر نرمل ماشومانو د زیاتوالي خبره کوي، وایي داسې سوی شکل ماشومان هم پیدا شوي دي چې تر اوسه پورې د طبابت په کتابونو کې ذکر نه دی راغلی او نورې پلټنې او ریسرچ ته اړتیا ده.
کوم چې تر اوسه پورې ثابت شوي دي هغو ته یو نوم ورکړل سوی، یعنې چې یو شکل یې بدلي. موږ داسې ماشومان ولیدل چې اوسه پورې په طبابت کې همدغسې سوی شکل راغلی نه دی، یا همدغسې سوی شکل ماشوم نوم نه دی ورته پیدا سوی چې کوم نوم، یعنې ریسرچ نه دی پرې باندې سوی.
پکتین زیاتوي چې دوی یوازې غیر نارمل ماشومانو د پیدایښت خبره کوي چې له دوی سره ثبت شوي دي او ښایي دا شمېره تر دې هم لوړه وي، ځکه ډېر ماشومان په کورونو کې او یا د شپې پر مهال زیږي او یا د کورنۍ د غړیو له لورې د عکس اخیستو او ثبت اجازه نه وي.
تقریبا د تېرو دوو کلونو راهیسې 150 تر 500 پورې غیر نورمال ماشومان پیدا شوي دي. دا هغه ارقام دي چې موږ سره ثبت شوي او رجستر شوي دي، ولې ځینې ماشومان شاید د شپې په وخت کې پیدا شوي یا د دوی خپلو خپلوانو د عکس اخیستلو یا د رجستر کولو اجازه نه یې راکړي، شاید ارقام له دې نه هم زیاتې چې په پخوا وختونو کې همدغه ارقام ډېر ټیټ و، ولې متاسفانه په همدغه دوو کلونو کې تعداد د غیر نورمال ماشومانو یو څه زیاتوالی پکې راغلی.
ډاکټران د دې ډول ماشومانو پیدا کېدو بېلابېل لاملونه په ګوته کوي چې یو له هغو هم په جګړو کې د زهرجنو او کیمیاوي موادو استعمال دی. د ملکي روغتون ډاکټران وایي د جګړو د هغې سره سره په کم عمر کې د نجونو ودول، د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی، د اکس شواوي او ځینې ورته نور هغه عوامل دي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نرمل ماشومان راوړي. یو ځل بیا ډاکټر یاګل پکتین:
د طبابت نگانو خو زیات لاملونه لري، ولې ځینې داسې لاملونه هم دي چې تر اوسه پورې تحقیق شوی ده ثابت شوي نه دي. په کم عمر کې د نجونو ودول چې د ولادت لپاره جوګه نه وي یعنی مچور سوی نه وي نو هغه هم کېدای شي سوی شکل ماشوم راوړي. که یو زنانه تر ډېر وخته پورې ماشوم را نه وړي یعنی لس دولس کاله وقفه راغلي بیا یو ناڅاپه دی ماشوم راوړي کېدای شي سوی شکل راوړي. یا تر په ډېر زیات عمر کې یو زنانه تر ډېر زیات عمر پورې واده نه وي کړی یعنی تر پنځه دېرش کلنۍ پورې یو ناڅاپه دوی واده وکړي ماشوم راوړي کېدای شي سوی شکل وي. مختلفې شواګانې کتابونو خو تر اوسه پورې فقط د ایکس شوا ویلې ده چې د ماشوم د سوی شکل سبب ګرځي.
د ډاکټرانو په خبره چې د عامه پوهاوي کچې ټیټوالی له نږدې خپلوانو سره واده کول په خپل سر د ځینو درملو استعمال او ګڼ شمېر نورې بېپامۍ د دې سبب کېږي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نارمل ماشومان راوړي. د ماشومانو متخصص ډاکټر دولت خان احمدزی وایي
میجر کازز یا غټ سببونه د دې سوی شکل د منځ راتلو هغه مورګان او پلرونه چې په خپلو منځو کې ودونه کوي، مطلب دا چې د تره زوی سره د ترور زوی سره د ماما زوی سره څوک چې ودونه کوي په اکثر حالاتو کې دا د سوی شکل د رامنځته کېدو سبب کېږي. او بل په داخل رحمي یا هغه ماشومان چې د مور په نس کې وي او هغه د یو داسې دواګانو سره چې هغه اصلا استعمال جایز نه وي، یعنی یو پوه ډاکټر ته یا ډاکټر ته مراجعه نه وي کړی، نو ځینې وختو کې د سوی شکل د رامنځته راتلو سبب کېږي. او دریم میجر یا غټ علت یې د ټوکسیکو یا زهرجنو ګازونو او وسلو استعمال په سیمه کې ده چې دا د سوی شکل په رامنځته کېدلو کې یو لوی علت بلل کېږي.
د زیږون پر مهال د غیر نارمل یا سوی شکل ماشومانو د پیدایښت زیاتوالي د پکتیا ګڼ شمېر خلک اندېښمن کړي دي. وایي چې کچېرې مرکزي حکومت په دې برخه کې پلټنې ونه کړي او معلومه نه شي چې د دې ډول ماشومانو د زیږون لامل څه دی، ښایي په راتلونکي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د پکتیا دوه تنه قومي مخور او د روغتیايي شورا مسؤلین
زه حاجي محمد افاق د شبخانه د صحي شورا رئیس یم. ولا دغه شکلونه او دغه ماشومان موږ په دغه شبخانه کې موږ ولیدل او رښتیا هم چې پکتیا کې دغه ډېر دي او موږ خپله هم په تشویش کې دغه چې علت څه شي ده دغه علت باید پیدا
جرازومت کلمتری د صحي شورا منشي
یو ماشوم چې نوی پیدا شوی و داسې ولیدل چې لکه مار غوندې داسې زبه استله داسې زبه خوروله، خو موږ هم داسې حیران پاتې یو چې آیا په نور ولایتو کې هم دي که تنه د پکتیا ولایت کې. خو موږ د وزیر صاحب د نوی مقرر د فیروز صاحب نه د خواهش کوو چې د ډاکټر صاحبانو باندې په هغه باندې د یو هغه وچې چې ده نتیجه یې معلوم کړي چې د علت څه ده.
دوی دا هم وایي د دې تر څنګ چې په دې ولایت کې د میندو د عامه پوهاوي کچه ټیټه ده. له ګردېزه په لرې پرتو سیمو کې جنګ هم د دې لامل ګرځېدلی چې میندې غیر نارمل ماشومان نړۍ ته راوړي. یو ځل بیا حاجي محمد افاق
لرې د ولایت نه ډېر جنګونه سوي دي په هغه کې خیل خیل بمونه یا نور شیان مرمیګانې دا استعمال شوي دي یا نور استعمال شي، امکان لري چې دغه تاثیرات هم په میندو باندې په هغه باندې احساس وکړي چې موږ وینو دلته په دغه کومه منطقه کې چې دغه ډېر دي ډېر پیدا شوي دي یا دلته پیدا کېږي وینو پر رقمی هلته ډېر جنګونه سوي دي او ډېر توپونه فیل سوي دي او راکټونه فیل سوي دي بمباری سوی ده. امکان لري چې د هم په هوا مخلوط کېږي دغه ذري مواد څخه او د تنفس په واسطه میندې ته مغه کېږي او امکان لري چې دغه یو څه تاثیر لري.
دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت مکلف دی ډېر زیات کار او پلټنې وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول ماشومانو د زیږون مخه ونیول شي او تر څنګ د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د عامه پوهاوي کچې لوړوالي لپاره لاس په کار شي. د غیر نارمل ماشومانو د پیدایښت خبره په داسې حال کې راپورته شوې ده چې د روغتیايي کارکوونکو په خبره په لرو پرتو سیمو کې د خلکو عامه پوهاوي کچه ټیټه ده او روغتیايي چارو کتونکي په دې اند دي چې قراردادي انجوګانې چې په پکتیا کې روغتیايي چارې سمبالوي د عامه پوهاوي لازم پروګرامونه نه لري. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د داود تپان په دې تفصیلي رپورټ کې مو واورېدل چې په پکتیا کې خلک د غیر نورماله ماشومانو زیږون سخت اندېښمن کړي دي او غوښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي پروګرامونه پلي کړي او یا د دې ستونزې لامل پیدا کړي چې ولې د غیر نورماله ماشومانو زیږون دغلته زیات شوی دی. د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لوبي په اړه چې تمه ده د پنځمې پروز له سوریې سره مخ شي تاسو ته راپور خبرو. همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس سره مرکه واورئ. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. د سپورت ورځنې هنداره. په جرمنی کې میشتو افغان تکواندو لوبغاړو وکړه شول په بکتل کپ سیالیو کې 15 د سرو زرو میډال وګټي. په جرمنی کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازی احمد شفیزی ازادي راډیو ته وویل چې د بکتل کپ د کال په نیمایي لوبو کې چې شپږو هیوادونو د جرمنی په کورنیو ټیمونو سربیره برخه اخیستې وه، افغان لوبغاړو محمد یوسفی په 30 کیلو وزن کې د سرو زرو میډال وګټه، محمد حمیرات په 30 کیلو وزن کې د سرو زرو میډال په غاړه کړ، عبدالرحمن امینی په 50 کیلو ګرام وزن کې د سرو میډال وګټه، خالد شریفی په 35 کیلو وزن کې د سرو میډال وګټه، اوس را هم په نجونو برخه کې د سرو میډال وګټه. ویس محمدی علی، ادریس حسین او سمان علی هغه لوبغاړي دي چې د سپینو زرو میډالونه په دغه لوبو کې ګټلې دي. د خغلی فیضی په خبره په دغه لوبو کې له ډیرو لوړو مهارتونو کار واخیستل شو، او همدارس د تکواندو د نړیوال فدراسیون ډایرکټر تخنیک هم دغه لوبې له نږدې کتلې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د یک شنبه پورز له سکاټلند نه ته هیوا ترستان شول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رډیو ته ویل په سکاټلند کې افغان ټیم له کوربه ټیم سره د انټر کانټیننټل یا لوی وچو لومړی لوب وکړه. د لوب کڅ هم تر څلور ورځې پورې دوام ونه کړ او د بارنونو له کابله د څو ځل له خند سره مخ شو، خو بل اخر دواړو ټیمونو مساوي امتیازونه ترې واخیستل. افغانستان او سکاټلند دواړه یو یو امتیاز له دې لوب تر لاسه کړ. دا هم د فوټبال د نړۍ یو ښه خبر. د هسپانیې بارسلونا ټیم وکړه شول د اروپا د اتلانو لیگ اتلولي خپل کړی. بارسلونا د اتلانو لیگ په پایلو بکې د ایتالیا له اتل ټیم یوونتوس سره مخامخ شو چې وی کولای شول 3-1 دغه ټیم مات کړي. دا پنځم ځل چې بارسلونا د اروپאי کلبونو اتلولي وګټله. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. راو شو د ریپورت او مرکه په لور. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د سوری په وړاندې لوبه ډیره مهمه ده. دغه فدراسیون مطبوعاتي مسول وایي ک افغان ټیم وکړی شي د پنځمې پرز د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي لومړی لوبه کې سوریه ماته کړي، نوري لوبه هم ګټلی شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بچی اکثر پکې په اروپאי سیستم بلد فوټبالران شامل دي. د پنځمې پرز له سوریه سره لوبه وکړي. د فوټبال فدراسیون وایي دا د لاوس له ماتولو او د بنگلاديش په وړاندې د مساوي لوبي ورسته د 2013 کال نړیوال جام ته د وتلو لپاره د افغان ټیم لومړی مقدماتي لوبه ده. دغه فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي ازادي رډو ته ویل افغان ټیم له یوې اونۍ راهیسې د ایران په مشهد کې تمرینونه کړي او تمه ده افغان ټیم دغه لوبه په ډیره ښه توګه ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې لومړی سیالي له سوریه سره د پنځمې پرز کوي. په ټورنمنټونو کې لومړی لوبې ډېرې مهمې دي. هله د افغان ټیم وکړای شي نورې لوبې هم وګټي او له خپل ګروپ بل پړاو ته اوچت شي. له سوریه وروسته 15 ورځې بعد له کمبودیا سره لوبه لرو. بیا دوه میاشتې ټیم آرام کوي او په تهران کې بل جاپان سره خپل درېمه لوبه وکړي. د خغلی کاظمي په خبره د افغان ټیم لوبه په مشهد کې د سامن ایما په سټډیوم کې ده او تمه د افغان ټیم خپل تر ټولو تکړه لوبغاړي پکې ولوبوي. له دې مخکې داسې انتخابونه مطرح کېدل چې افغان ټیم کې ډېر بهرني لوبغاړي شامل شوي او د کورنۍ لوبغاړو لپاره ډېر ارزښت نه دی خیال شوی. خو د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي کورنۍ لوبغاړي هم د لوبو په پرمختللیو او بهرنیو سیستمونو بلد کړي او له هغو هم په لوبو کې کار واخلي. اوس به هم راشو د کرکټ بورډ له رئیس نسیم الله دانش سره مرکه ته. په دې مرکه کې تر ډیره پورې د کرکټ بورډ د نوي کارونو همدارس په انټر کانټیننټل لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه باندې الیاس صالح له ښاغلي دانش څخه پوښتنې کړې دي.
انټر کانټیننټل کپ سیالۍ چې دي د دې اهمیت او په دې سیالۍ کې چې افغانستان و پوینټ واخیستل او دیالسې لاړو به سکاټلند ته د دې و پوینټ او اهمیت څه دي؟
په دې کې شک نشته چې دغه سیالۍ زموږ لپاره ډیر زیات اهمیت لري. زمونږ د کرکټ د پرمختګ لپاره زمونږ راتلونکي دوه کلونه بعد کومه افغانستان کرکټ بورډ یا د افغانستان لوبډله غواړي چې د ټیسټ سټیټس واخلي یا د ټیسټ نیشن شي چې هغه 15 ورځې نه لوبي دي فل ممبر سره ولوبوي، نو موږ باید دغه ټورنمنټ وګټو. چون افغانستان په دې لومړی سیالي او په دې لومړی سیالي کې د ایرلند او یو ای ترمنځ هم وشو چې هغه ایرلند وګټل او د نامیبیا او د پی ان جی ترمنځ هم وشو چې هغه نامیبیا وګټل. نو شل پوینټونه نامیبیا دي او شل پوینټونه د ایرلند دی او دیارلس پوینټونه اوس کارلند دی مونږ څخه واخیستل او و پوینټونه مونږه اخیستې دي. دغه سیالۍ هر لوبډله وګټي 2018 کال کې د فائنل د هغه به ټیسټ سټیټس اخلي. نو په دې وجه باندې د افغانستان کرکټ بورډ د سیالیو لپاره چې څومره امکانات درلودل دومره مونږ دوی ته تمرینات په لاره واچول. تاسو ولیدل مونږ دوی لندن ته انګلینډ ته لیږلي وو. پخوا هغه د کرکټ بورډ طرف نه ښه سلیکشن او ټول شیان ځایونو کې ډیر موج او چون الته باران وشو او د باران له وجې نه دوی هغه حالات د باراني حالات زمونږ په ګټه زمونږ په تاوان باندې او د ځان په ګټه باندې وکارول نو دوی 13 پوینټونه رانه واخیستل په اول ورځ باندې دوی دغه د دې رپور مونږ جوړ کړی دا د بایسي ته هم لګو شکایت چې دوی په اول ورځ باندې صرف پیچ کور کړی وو او د پیچ شاوخوا سیمې هغه ته پرېښې وي باران ته چې لمدې شي تر څو د لوبه ونه شي ځکه دوی پوهېدل چې افغانستان قوي ټیم ده او زمونږ نه لوبه ګټي خو کله چې افغانستان پلاف شو په یو اننګس کې هغې بیټنګ خرابه شو نو دوی بیا ټول په بل اننګس لپاره دوی ټول میدان کور کړو ټول میدان باندې دوی د باران د ټټونه واچول تر څو باران دغه میدان لوند کړي او دغه حالات ځان په ګټه باندې وکارول نو د لومړی اننګس شپږ پوینټونه دوی واخیستل او د ډرا اووه پوینټونه دوی واخیستل چې دوی 13 واخیستل او موږ اووه واخیستل نو دغه سیالۍ د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې ډېر زیات اهمیت لري
افغانستان وکولی شول چې په ټي 20 کې لسم مقام وګټي اول خو دا چې افغانستان دا مقام په کوم اساس باندې لاسته راوړل او د دې مقام اهمیت پسې
مونږ د دې مقام ګټل کومه لوبډله چې زیاتې ټي 20 انټرنیشنل سیالۍ وګټي نو هغه په رینکینګ کې بیا راځي چون زمبابوې ایرلند زمونږ نه وروسته دي په دې خاطر باندې چې زمبابوې هم په نړیوال جام 2020 کې دوی ماتې وخوړې افغانستان ټولې وګټلې یو د نه پوهېږم د نیپال څخه مونږ ماتې وخوړ نو هغه سیالۍ مونږ وګټلې همداشان بیا ایرلند سره پاکستان درې سیالۍ وکړې په 2014 کال کې درې وړه پاکستان تینه وګټلې همداشان ایرلند له انګلینډ سره سیالۍ وکړې هغه هم تینه وګټل دا نورې کومې سیالۍ چې د نورو ټیمونو کړې دي نو دوی زیاتره بایللې دي افغانستان زیاتره ګټلې دي نو په دې اساس باندې په رینکینګ کې مونږ په لسم مقام باندې شو په نړیوال کې مونږ یو ټیسټ سټیټس لرونکی هیواد یا بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد هم شاته پریښودو او مونږ په لسم مقام باندې راغلو دغه ټول راتګ د ملي لوبډلې او د کرکټ بورډ ادارې هغه هڅې وې چې مونږ باید ټي 20 شل ورځې لوبې ټولې وګټو تر څو مونږ په رینکینګ کې په مخکې راشو
وروستۍ پوښتنه هم دا چې د پی این جی سره د افغانستان سیالو په باره کې لږ معلومات راکړي چې کله د مسابقې پیل کیږي او کله د تاسو پلان نیولی او څرنګه به سیالۍ دي
مونږ به د راتلونکي انټر کانټینټل کپ څلور ورځنۍ سیالۍ لکه دا اوس چې مونږ سکاټلینډ سره درلوده دا به د پی این جی سره لرو د دې لپاره مونږ ته آی سی سی درې میاشتې ونډو راکړې ده په دې درې میاشتو کې به افغانستان کرکټ بورډ او د پی این جی کرکټ بورډ په خپلو منځونو کې اکزیکټ یا هغه دقیق تاریخ معلوموي چې په دې تاریخ باندې مونږ تاسو لوبه کوو دغه سیالۍ به د افغانستان په کوربتوب باندې کیږي چې مونږ هوم ګراوند یا کوربګ لوبغالی چې دغه امارات دی دوبۍ ده نو مونږ به دغه سیالۍ په دوبۍ کې ترسره کوو مونږ چې تر اوسه پورې دوی سره په ایمیلونو کې تقریبا سپتمبر کنفرم کړی ده چې د سپتمبر په لومړیو کې په لومړۍ هفته کې به دغه سیالۍ کیږي یا به د اګست په آخري هفته کې کیږي او په اماراتو کې به کیږي او انشاءالله مونږ ډېر چانس لرو چې دغه سیالۍ له پینځه څخه وګټو ډېره مهرباني
د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې مزه صفی الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري
د لوبو ل میدان بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بټ نو چانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګوري دونکو سلام وزیران او زنی والیان خو مقرر شوال خو اوس وګورو چې کډه ژمنې کوم ځای ته رسیدي هغه د پخوانی حکومت ککړې کاسې چټي او کزان ته تازه دي ګونه پخوي د خبرونه په پیل کې مو د هوا تکړه مبصر پخپل سر صاحب راغوخته دی چې دا اوریدونکو په څو پښتنو باندې د خپل تفسیرو زور وازمایي
دهوا تکړه مبصر خپل سر صاحب او ریدونکو لیکونه را لګلې دي او څو پوښتنه کړې دي کدو درې ته جواب ورکې نو خوشاله بشو
ولې نه
دو درې چې لس دولسو ته به ځواب ووایم.
واوریدونکي دا پوښتنه کړې ده چې که د ولایتونو شمیر کم شي ښه دي او که ډېر شي؟
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتېږي هم دومره ښه دي، ځکه ډېر خلک به وایي چې د والي صاحب زوی، د والي صاحب ورور، د والي صاحب د اکا زوی، د ماما زوی، د ترور زوی، یا ښایي خسور او یا هم کوم بل خپل یې. زما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو همدومره یې ګټه ډېرېږي، ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي، ځکه څومره چې والیان ډېرېږي همدومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي، خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي. که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
ښه، ډېر ښه.
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري، او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري، ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه ده. او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالۍ بدلېږي، چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي.
خپل سر صاحب، اوریدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده.
څه یې پوښتلې دي؟
اوریدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو ویریږي.
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې له قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري، تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي. نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي. بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غصې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه.
د قصاب خو له سرو سترګو، تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي، خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي؟
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي، خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي، که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وای.
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي؟
هو، د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډېر زیات خطرناک دي، پام ورسره کوئ.
نو څه پام به ورسره وکړي؟
پیسې مخه نیولی شي، هغه هم چې بیا ډالر وي. د قلم څوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي.
په خپل سر صاحب، اوریدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی؟
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان، ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي، او که دا بله خوا یې کومې خواته د بوولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي. له همدې امله ځای پر ځای ولاړ دی او ملي وحدت یې برقراره کړی.
بدله
مالغالری
پدری کارونه کې لچا سره سلام کوه،
پروشوات، اختلاس او چاپلوسی کې.
شاعران درې زړونه لري،
یو یې د ځان لپاره وي، بل یې د معشوقې لپاره، او دریم یې د شیر لپاره.
ښاروالانو درې ګټې وکړې،
یو یې شهرت، بل یې رشوت، او دریم یې څو نمرې ځمکې.
چې ډاکټر ته ورتلې له درې شیانو مه وېرېږه،
له انتظار، فیس او مرګ نه.
تکړه لوبغاړي په درې ډوله دي،
رسمي لکه چاپلوسان، نیمه رسمي لکه دلالان، او غیر رسمي لکه دوکانداران.
درې شیان په ښه بیه خرڅ شول،
سوله، بیا رغونه او اداري اصلاحات.
د حکومت لوړو پوستونو درې شیانو چارواکي لیونې کړي،
ډالرو، موټرو او سفرونو. ما
مرمین توپ هر وقت خوان کوي خو د تیر عمر مین توپ لا بل خوان لري په دې شرط چې معشوقه وي پکې. لا همداسې یوې لنډې مینې مو خبرو.
یوه شپه چې د قمبر لالا خوب تښتېدلی و او ښځه یې هم د باندې وتلې وه نو په چورت کې تللی و ځکه چې نوی ښار ته کډه راغلې وه او لا ډېر مشکلات یې په مخ کې و چې په همدې وخت کې یې موبایل ته مسیج راغی.
ګرانه باور وکړه چې یوه شیبه مې هم نه هېرېږي او دغه چورتي څېره و وچې شونډې مې د په زړه کې چړې وهي. له همدې امله لکه د تا غوندې د ما هم خوب تښتېدلی او لټ پلاټ اوړم.
د مسج په لوستلو قمبر لالا په خپلو سپینو بریتونو کې وخندل او زړه یې لکه د ماشوم ټوپونه ووهل. خو دې ته حیران شو چې دا لا کومه لیونۍ ده چې له ده سره مینه لري. چې د موبایل ساعت ته یې وکتل د شپې 12 بجې وې. یو سوړ او سیله یې وښکه او بیا یې په دې زړه ته تسلي ورکړه چې خلک وایي د ښار نجونې ډېرې له مینې ډکې دي او له هر چا سره مینه کوي. له همدې سره یې په مسج لیکلو پیل وکړ.
ګرانې نه پوهېږم چې څوک او له کومه ځایه مسج رالیږي خو ښه به دا وي چې ارامه ویده شي په مخه دې ښه.
څو شېبې به تېرې شوې نه وي چې په موبایل کې دغه مسج راغی.
ګرانه پوهېږم چې ته د ما مینې له خوبه ایستلی یې او لکه د ما په بستره کې لټ پلاټ اوړې. پوهېږم چې همدا اوس د زړه د ما په مینه کې ټوپونه وهي.
قمبر لالا چې مسج ولوست نو بیا یې په غیر ارادي ډول په شونډو خندا خوره شوه. په بستره کې اړخ پاړخ واوښت او دا چورت یې وهه چې دا به نجلۍ وي او که کونډه. خو بیا حرص غلبه پې وکړه او ډېر باور یې دا و چې نجلۍ به وي ځکه نجونې تر کونډه زر مینېږي. اخوا دې خوا یې وکتل چې مېرمنې رانه شي او بیا یې موبایل راپورته کړ او د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې په رښتیا چې دا څو ورځې مې په زړه کې د چا د مینې اور بل دی او خوب مې تښتېدلی دی. خو یوه پوښتنه درڅخه کوم او هغه دا چې څو کلنه یې او کوم رنګ دې خوښېږي؟
سمدستی د مسج ځواب راغی.
ګرانه ښه پوهېږي چې یوه میاشت وروسته 24 کلنه کېږم او باور لرم چې کلیزې ته به مې هم راځي.
د قمبر لالا زړه ته پوره ولوېده چې په رښتیا هم کومه نجلۍ مینه ورسره کوي خدای نه دی خبر او زړه یې په دې قانې کړو چې وایي زړه چې مین شي ښایست نه غواړي او خوب چې راشي بالښت نه غواړي. له بړستنې راوچت شو او نیغ د هندارې مخې ته ودرېده. سره له دې چې بریتونه او شقیقې یې سپینې شوې وې خو بیا هم ځان ورته ځوان ښکاره شو او په زړه کې یې تېره شوه چې ښایي د همدغې مینې تاثیر ووي چې ویښتان یې مخکې له وخته سپین شوي دي. یو سوړ او سیله یې وایست او تیرې څو ورځې شپې یوه یې وله نظره تېره کړه چې څنګه یې خوب وتښتېده. له خلکو ګوښهتوب یې زړه ته لاره وکړه او له خپلې ګرانې مېرمنې سره یې مینه کمه شوه. قمبر لالا کرا کرا دې پرېکړې ته رسېده چې په رښتیا هم د چا په مینه کې کېوته او نور ترې ځان نشي ژغورلی. ناڅاپه د مسج په لیکلو لګیا شو.
گرانی باور وکه چی ما هم خپل زړه تا ته درکړ او خدای دی وکی چی لکه د ما شومان لوبی ورسره و نکی خوشاله او خوخی وساتی. خو له دې هر څه مخکې غواړم ښکلی او له مینې ډک غږ دې واورم. نو که همدا اوس زنګ راته ووهي ډېر زیات به خوشاله شم.
څو شېبې به نه وي تېرې شوې چې د قمبر لالا د موبایل زنګ وکړنګېده او له دې سره د قمبر لالا زړه ټوپونه ووهل او لاسونه یې پر ریګډېدا شول. مخ یې سور شو او زړه نازړه شو چې څه وکړي زنګ ته ځواب ورکړي او که یې. خو ډېر ژر دا احساس پې غالب شو چې اوکې کړي او خپل لیدلی خوب رښتیا کړي. او چې کله یې زنګ اوکې کړ نو له هغې خوا یعنې د ده د کوټې د کړکۍ نه د ده د مېرمنې غږ راوچت شو.
ګرانه
او له دې سره یې یوه درنده چپلکه په سر ولګېده. د مېرمنې چې غبرکې اوښکې په مخ را روانې وې وویل
اوس پوه شوم چې څنګه دې دا څو ورځې له ځانه مجنون جوړ کړی دی او ټول ورځ یوازې په کوټه کې پروت یې دا خو مین شوی یې که نه.
او له دې سره قمبر لالا هم پوه شو چې مسیجونه یې ورته مېرمنې رالېږل چې دی وازمایي.
دا دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس، شکریا مرادی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو